درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو او د دې سات په خبرونه کې مو زه اجملن د نور همکارانو سره هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نن په ملاوي کې د ملاریا پر ضد د لومړي ځل لپاره واکسین وازمویل شول. په دې موضوع هم رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. سالم محمد سالی دروري.
زلمی خلیلزاد وسلوال طالبان په خلاینې تراو بلل. په هلمند کې 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسینې و کارکونکي په ډزو وژل سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدیدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي طالبان وایي چې ورباندې په اجنډا کې نسته، خو زموږ اجنډا سوله ده. د خلیلزاد په خبره افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل راپور کې دولت پلوی ځواکونه په وروستیو درې میاشتو کې د زیاتو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملان وبلل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا په هدف د څو هیوادونو په اووم سفر وتلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزې غونډې ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما این است که این کشورها
تمام مدت چې دغه برخوال هیوادونه او زلمی خلیلزاد په دغه سیغونډه کې هڅه وکړي چې جدي او کوټلې ګامونه واخلي او د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني خبرو په پیل کې د دغه هیوادونو هڅې په جدي او اساسي ډول مطرحي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعات وایي په مرجي ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قمندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 15 اردي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیت قمندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د امنیت قمندانی ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد وایي عمله کوونکي غوښتل چې مخدره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپله پرده وچاودېدل. د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل سوی شیزنه کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومیدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین یو بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخت ټپي سوی ده. دا پیښه په داسې حال کې چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین 13 سه‌شنبه پیل شو. خبر پښتونخوا کې یو پولیس چې د پولیو ضد واکسین د کارکونکو څارنه کوله پرون په ډزو وژل سو. بلخوا پرون په بنو کې هم یو پولیس چې د پولیو له یو ټیم سره د ملګري کېدو لپاره روان وو د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سو. د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته پرسیدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبه پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسیږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژي د زیربناوو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې با مفهومی خبری وکړي. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه وه. دواړو مشرانو نن د روسیې د لری ختیځ اشار ولادیوستوک په یو پانتون کې سره وکتل. دا کتنه وروسته له هغې وسوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لاټیمو وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره خبرې ناکامه سوې. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له ولسمشر پوتین سره تر 2 ساعته مخامخ خبرو وروسته وویل چې موږ د سولیز حل پر امکاناتو په خپلو کې خبرې وکړي. ولسمشر پوتین وویل چې د او کیم جونګ اون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ولاړ کړکې چې د حل پر لارو چارو نظرونه په خپلو کې تبادله کړي دي. کیم جونګ اون پرون په یو ریل ګاډي کې د روسیې ولادي وستوګ شار ته ورسید.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل، سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش کنند.
په دې اړه په ریپورت سربیره له کندهار او کونړ څخه د ولسی خلکو د غونډو ریپورتونه لرو چې له حکومت او طالبانو دواړو یو وخت چې وربند او سوله دی وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین واسمل شي. که دا واکسین کامیاب شو، د ملاریا مخه په نړۍ کې نیول کېدای شي. دا موضوع هم څېړو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو په اونیزو پروګرامونو کې، کور کلی اونیز پروګرام، او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرامونه اورېدلی شي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې پکې د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په کابل کې دا موضوع څارلې ده. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشین، نور تفصیل له تاسو اورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د غناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدا لپاره مهمه بولي. ښاغلی ربانی نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظهیری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمهیز نفوذ نه په ګټه اخیستنې کولای شي چې د افغان سولې لپاره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما
د وایز مکتمه ده چې د زلمی خلیلزاد په ګډون دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیاوړي ګامونه واخیستل شي او د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د دریو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تیره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس کې ولچه د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړي چې له نور افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنځشنبه پر ورځ په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندیدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی. دیوایز باور لرم چې لدلاري روسیا، امریکا او چین کولای شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې پر روسیې کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر اڅو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کندهار ولسخک سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال وویل چې افغان دولت باید د قومي جرګو رول ته په سوله کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه کړې وه. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار ولس ژغ سیاسي حرکت غوړو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د یوې پراخې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریځ نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښ غوړو سی جان خکریزوال، عطا جان حق بیان او محمد جان صافي د نورو په استازیتوب وویل له لسیزو جګړو او افغان وژنې وروسته اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خوندونو په لمنځوړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي، خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبری غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوري پاتې شوی او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضرېږي. شیرزی له ولسمشر غنی وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
طالبانو او استاد رباني په زرو انسانان سره مړه کړل، لږه جزات د قرآن دغه وخت مړه شوله، د غونه مجاهدین شهیدان شوله، نو مدي مدعلې سوله نه شي کولی. ځکه چې استاد رباني صاحب مقابل د طالبانو، نو دا به څنګه سوله راځي؟ نو دا هغه اول اشتباه و چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي. د سولې لپاره سم قدم نه دی اخیستل شوی عزیزانو، چې سوله راشي. سوله به قومونه کوي، افغانستان یو قومي قبایلي ټولنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا پکښې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته شوی، موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه شي کېدلی.
بلخوا د کونړ اوسیدونکو هم له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دې ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره دې یو بل سره خبرې وکړي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغه نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځیدل دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادي رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه غواړو مونږه سولخ غواړو مونږه امنیت غواړو په افغانستان کې مونږ د جنگ نستري شوی مونږ تکلیفونه نستري شوی مونږ چې دواړه جانب د سولخ وکي
وختنه می دوه طرفونه داده چې ورور دغه سول خبرې چې دا په قربان باندې کیږي دوی باید عمومي قربان وکي دوه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لور سره خپل اړیکی پرې کړي.
حکومت هم سوله کوي هم د خالد په نوم عملیات کوي ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت به د الپرار په نامه باندې کوم دی نو دغه وکي دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ ته زمينه مساعده شي نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې منګه سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او د غرنګي د مخالفینو ترمنځ
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي ل وجل شو کسانو بے سرپرست او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی ل تعلیم او د ژوند ل نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کول سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي.
محمد ابراهيم جنگ بدبختی ده او جنگ پایل همیشه غم او درد ده. هر لوری تا افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لاری دي نو ورونو تختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي په هر کور کې ویری غمی. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک بوي چې هغه به د بیگانگانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې دي او یا په دولت کې دي احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواو د اوربن غوښتنه کوي بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نو عملیاتو اعلان دی.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. دوستانو سمخه کله ازادي رادیو ناوړی د کونړ والی وای په چپه دار کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځای شوې. والی وای په چپه دار کې روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار مرزا کوال وای د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرنی اتبام شامل دي. سالم احمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. تلاش مو دا ده چې
یو لوی عملیات پیل کړو هم په دې کې د ولسي مرسته ملاتړ هم راسره وي په دې کې به کمانډو هم شامل وي و دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بلی ولی صاحب مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده. ولی په هغه وخت کې اقدامات و نسولی یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا
موږ خپل معین اقدامات کړی دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده هلته داعش کله چې په نګرار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړه د غرنۍ سیمو ته راشي بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي هوایي ضربې مو کړي دي او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مسلسل اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب و جذب مخه ونیسو. تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړه چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي د نورستان ته استقامت اوس مو مهار کړي دي او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره مدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره د دوی د نابودۍ دپاره تدابیرونه بوخت یو او په دې کې ولس هم مرسته کوي.
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بې ځای سو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر اوس هغه 2500 دی که زیات شوی دی.
نه دغه تعداد درې زره نفر درې زره کورنۍ دي چې دا په خپله چاپه دره کې په د پیش په دره کې په وټپوره کې حتی په مرکز اسد آباد کې درج شوي دي. دا ټول سروې شوي دي د دوی سره غذایي او غیر غذایي مواد مرسته شوې ده او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوګي کې وه د چاپې دارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاړ. هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی و بېرته پیل شه. هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ، هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب، دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
دا کونړ د والی څرګندونې مواوري دي چې وایي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو د مخنیوي هڅه کوي. یوازې کونړ نه دی بلکې د ننګرهار په شیرزاد او خوږیاڼیو ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته رسېدلې چې له کبله یې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په تېره خپرونه کې مې په دې اړه د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه وکړه او له هغه مې وپوښتل په داسې حال کې چې په ژمي کې د چارواکو په وینا د داعش تحرکات کم شوي وو، ولې یو وار بیا په ختیځ کې دغه تحرکات زیات شوي دي؟ منګل راته وویل
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې چین مسوالې تاسو زه مثال توګه وایي شمه چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو ختمځایو باندې تصفیه عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي مونږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې د هغه کله تاسو دومره وایي شمه چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د آرام ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه یې داسې ښیي چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه اوس د خوږیانیو او دې خواته د سارک خواته نږدې کېږي. همداسې په کونړ کې هم فعالیتونه زیات شوي دي.
دا خو دوی بعض غلچکي بریدونه دوی کوي. دا غلچکي بریدونه دوی په دا توګه وي چې په یو هغه کې په دوی باندې فشار راشي په یو ولسوالۍ کې دوی ټول دغه ولسوالۍ نه په شا ته بول کېږي، ښیي د منځه ځي، بیا ټول یو بل ځي که سره منفجم شي یو بله ولسوالۍ البته ولسوالۍ نه پوستي ور کلی دا غفنه کی هغه تزیلار شو شو فعالیت اجراتی ولې ماچ مخ تاسووی امنیتي او د پولیس او کنه خپل تاسو عملیات تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه د وجود نه مطلقه توګه فاصله
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې؟ یو خدای دی عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډیر ستونزه لري ورسره.
ستونزه خو په دې هکله خلکو ته شدیده غایې کوي. عوام خلک د دې نه وخت کیږي نه ځکه چې موږ که تاسو په یاد ویلي مو دي چې لاسته تعرضي راته وي موږ 200 یو مخ له اردو په ختیځ ولایتونو کې پلار چولی دی چې دا عملیاتونه په څو مرحلو کې اجرا کیږي.
د داعش د فعالیتونو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان قیس منګل سره مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلین ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل پاکستان کولای شي چې د افغانستان په سولې کې مثبت رول ولوبوي. په اړه خان محمد سند ریپورت لري.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د وبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینې همکاری غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت په افغانستان.
د وبل په کومه موارد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوه پاکستان باید په جدي توګه عملی کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواده ورته غوښتنې شوي، خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دا وی د افغانستان د حکومت غوښتنه یو عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په یو افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که چیرې دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه به ونیول شي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د ملاریا ناروغي عامه ده. عصمت څاروان په دې اړه د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د اپیدمولوژي او سرویلان د ډیپارټمنټ له مسؤول ډاکټر محمد شعیب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ملاریا د افغانستان په کومو سیمو کې ډېره خپره ده.
ډېر واقعات په مشرقي ولایاتو کې لکه لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان او هم د خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډېر گزارش شوی ده. 90% واقعات د دې ولایت چې ذکر شوی ده راپور شوی ده. او اول دا چې ملاریا یو خبرېدونکې او خطرناکه ناروغي ده چې له نیکه مرغه د مخنیوي او درملنه وړ ده. او ملاریا ډېر وقایوي اقدامات هم لري چې اول وقایوي اقدامات د پشهخانه استفاده ده او دوهم دا ده چې د دندونو او ولار او بل منځورل ده او د دروازې او کلکونو باندې د جالیو لګول دا د قیاوي اقدامات د ملاریا لپاره ده.
اوس لومړي ځل لپاره په ملاوي هیواد کې د ملاریا پر ضد واکسین ازمیشت کیږي. څومره امکان لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم همدا وقایوي کار یعنی واکسین اجرا شي؟
دا د ملاریا واکسین په ملاوي هیواد کې اوس د ازمایشي دورې کې روان ده او موږ هم انتظار یو چې روغتیا سازمان دا ازمایشي پایله په ملاوي هیواد کې ختم شي چې انشاءالله دا واکسین په افغانستان هم معرفي شي.
تاسو ځینې شرقي او جنوبي ولایتونه یاد کړل چې هلته ملاریا زیاته ده، علت یې څه دی؟ ولې په دغو ولایتونو کې نسبت نور افغانستان ته ملاریا زیاته ده؟
علتونه خو ډېر ده. اول علت دا ده چې دا ولایتونه د ارتفاع ډېر کم ده او د هوا ګرمي هم ډېر هلته ده. بله مشکل دا ده چې دا ولایتونه د پاکستان سرحد ولایتونه ده چې پاکستان کې ډېر کیسونه ډېر ده او ملاریا کیسونه د پاکستان افغانستان ته راولېږي.
نن د اپریل 25مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ نن به د لومړي ځل لپاره په املاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که دا واکسین بریالي شي د ملاریا مخه ورسره نیول کېدای شي. په دې اړه په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې په اړه مو د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د ډپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د خبرونو وخت را ورسېد. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دراوړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسله والو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدلیدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د وسله والو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي دي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعاتو یې په مرجع ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 ارادي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل په یوه خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې سوي ده. مجاهد وایي حمله کوونکي غوښتل چې منفجره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. وژل سوی کارکونکي 15 کلنه وه او نسرین نومېدله. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې په نامه د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. پام کې د پلازمینه پیکن کې دغه غونډه نن پیل سي او تر شنبه ورځې دوام وکړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې بامفهومي خبرې وکړې. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ مخامخ کتنه وه.
دوستانو له صالح محمد صالح مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا د ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو .com کې چې موږ به پانه دا هر وخت وګوري. وس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د کابل ښار د وشو کلبونو ترمنځ غورالیک سیالۍ پیل شوې. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د دوه شپېتو کلبونو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې چې د هرې پنجشنبې په ورځ یوه لوبه کیږي.
د کابل د کلپونو وشو لیگ سیالی دی هر پنجشنبه جوړیږي. دا سیالی د درې میاشتو لپاره دوام کوي او د کابل دوه شپېتو کلپونو پکې برخه اخیسته.
نوموړی وایي چې د دغه لیگ سیالیو د جوړولو هدف په وشو ورزش کې د غوره څیرو پیاوړتیا ده. د وشو فدراسیون مشر وویل همدا شنبه د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ په 28 ولایتونو کې د وشو ملي سیالۍ پیل شي چې هدف یې د وشو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. افغان فوټبالر محمد سلیم کوهستانی د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د تل لپاره د فوټبال له لوبو محروم شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسؤول شفی شاداب دا خبره مني او وایي چې کاغلی کوهستانی د افغانستان د فوټبال پخوانی غړی و. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د ایوی لامی په خبرولو سره ویلي چې د سلیم کوهستانی ترڅنګ له نورو هیوادونو شپږ نور فوټبالران هم د تل لپاره له دغې لوبې محروم شوي دي. دا کسان د پیسو د لاسته راوړلو لپاره په شرط تړلو په دغه برخلیک اخته شوي دي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایلز لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا پر افغانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهم ځل مخامخې دل دي. په تېره لوبه کې کلکتي لوبډلې راجستان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسیدي. ونې زو پروګرامونو تراسو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رډیو ځانګړې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمو سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلا خان ایوب دی.
دا ونی چې هم د اوس روانه ده د ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی ده. که دره توې چې څو وخت دا ونی د واکسین په نوم باندې ونومول شو،
هر کال اپریل د میاشتې د څلې رښتې مینا تر دیرشمې پورې په ټوله نړۍ کې دا المانزل کیږي. دغه ونی چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2030 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه ونی د واکسین د نړیوالې ونی په نامو باندې المانزل کیږي.
اګه درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو ونی د تاون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیات وند لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغه ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کمی او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې سیمه او تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کوم ناروغۍ د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی غوره او ګټور لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده هغه واکسینول دي، او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کېدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونې بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو خبرو کې ویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې د په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کی؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، د دغه اونۍ ځانګړې مخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیايي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټوله غلو پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته کچیرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیايي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه هغه کلو بانډو ته وروړي په هغه مخصوص بکسو کې ځای په ځای کوي، او بیا د ټاکلي مهال ویش د مخې هغه کورونه او بانډو ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغ شي او یا هم خدای مکه کم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پښې وهي، خو بیا ته نه وخت تیري. دغه سروې چې ترسره شوې د هغې داسې ښودل ده چې په افغانستان کې د یو کال نه کته ماشومان په هر دوه ماشومان کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کلستاس له کورنۍ سره ګوري خبرې کوي، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړي وي، هر څه چې وي،
دغه واکسینونه چې دي د خپل د ژوندۍ کمزوري شوي او یا مړ شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندۍ ضعیف شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زر کوو یا پچکاري کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي، چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوې ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کړي، او یا هم نارامي پیدا کړي، مور او پلار یې بې خوبه کړي. نو دغه شیونه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه سي ماشوم ته تبه، نارامي، او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور دغه ټکی نه ویریږي، کله چې ماشوم ته دغه شینه پیدا شي نو تبه دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو لپاره چې ضرور دي، د هغو لپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنی دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویلي دا جدي علایم نه دي، د خطر نه لري، د واکسین سره عکس العمل د چې بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي. امدا غوړي وایي.
بله، تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ لمنځه وړل نه لپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونو دي چې هغه درې ځله تطبیق ډیر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې خودل کیږي دغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامزده کیږي، او کله چې پوره واکسینونه ونشي هغه معافیت هم نیمګړی. بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونې واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته، تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړمه چې ټیټانوسي ونیسي، یا هم ډفټری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې دا واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کیږي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي بیا له مرګ سره مخ کیږي، کومه احصایه تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې لړلې 1,30,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلې ده چې د یو کال نښکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټری، او بیا نیمایي د دې د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. تو ګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي دومره د مړینو او د اخته کیدونو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پیاخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی، که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بل همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري، د واکسین د نه کولو له امله ماشومان ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول. د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسې وینا به غوته شي.
زمونږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر ترنښت هیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري، او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده، د دې په څنګ کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه او هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي، د هغوی نه موږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي، تر څو د دغه وژونکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې او په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه کوم.
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړی تربیه خې چره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وک کوي؟
او بالکل ولې نه ډیرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولې ځینې کسان ډیر نه وک کوي؟
باز خلک د شخصي وقدو لپاره باز خلک وړي په ځان غټوخي کې د دې خاطر
او نیوکه باید څنګه وشي؟
انتقاد باید ما په نظر په ډیر کم وسی، هغه باید په ډیره نرم لاجه په شوال پازو باندې اول مثبت نقطه او وروسته بیا منفي نقطه.
خو ګوریدونکو نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالمنی وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همدارس کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه لرو، ترڅنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې و تمثيلي ټوټه دروو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي. ملتیا مو وکړي.
عزتمند اوریدونکو، نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالی ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمامې شوي، خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې ترڅنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی او آزاد خبریال میرویس حق دوست چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوې او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ شوي دي. حتی مثال د خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوې مثال په دفتر کې ته نشې موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره، غوښتل مې چې یو سره مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلې چې دغه دلته مشکل ده، دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سوله په ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال له خبرې موږ دې سره نسو کار کولای، او په نتیجه کې داسې سول چې مثال له خبرې ماته ویل چې دفتر باید خوشې کړي. متاسفانه چې بیم دفتر خوشې کړي.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې په یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤولو اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکه سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي، نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوی چې نوموړی په ټولو کارونو کې بریالی دی. احمد زیاتوي
و په ما باندې انتقاد شوی دی. کوم شیان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم. کوم چې د اصلاح وړي هغه اصلاح کوم، او کوم چې د اصلاح وړلې هغه ما سپریږدم، ځکه زه ګورم چې بعض خلک د شخصي وقدو لپاره بعض خلک وړي خپل ځان غټ وخی یا ما باندې تسلط پیدا کړي دې خاطر. خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي هغه په خپل ځان کې اسلام. ما کله په خلکو باندې انتقاد کړی ده خو سالم
انتقاد ځان ته اصول لري چې باید هغه اصول مراعات شي، ځکه که په یو چا په اصول انتقاد وشي نو انتقاد کیدونکی به هم هغه د ځان په ګټه ګڼي او مني به، او که په یو چا په ډېره زشت او بدو الفاظو انتقاد کیږي دا بیا اصلاح نه بلکې نور مشکلات هم زیاتوي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال محمد حامد هیلمند وای
انتقاد باید ما په نظر په ډیره کم وسی کله چې زه یو کار کوم تر ځان لوړ موقف ته شاید په ما کې ځنې ستونزې هغه تر ما چې کوم لوړ امیر ده یا تر ما څوک په لوړ موقف کې ده زما په اند هغه باید پر ما باندې چې کله انتقاد کوي هغه باید په ډیره نرم لهجه په ښو الفاظو باندې اول مثبت نقطې او وروسته بیا منفي نقطې یاد کړي یعنی زما د کار اول مثبت نقطې یاد کړي چې دا کار ډیر ښه کړی دی او وروسته بیا ووایي چې دا دلته یو څه لږ شانتي اشتباه لري کاد اوریدونکی باید په دې فکر کې اوسي کله چې پر ما مشر باندې انتقاد وکړو دغه خبرې باید په غور سره واوري په ښه توګه واوري خبرو باندې بل پلا عمل وکړي
د اسلام دین هم د اصلاح لپاره ډیر تاکید کړی خو په نرمه او نصیحتي ژبه دا چې په اسلام کې انتقاد څنګه موضوع ده دینی عالم محمود الحسن محمود یې په اړه داسې وایي
د اسلام په مبارک دین کې کله چې موږ تاسو د قران کریم مبارک آیتونه لولو نو د قران کریم ژبه د وعده وعید د الله جل جلاله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثونو د معلوماتي چې هلته نقد نه و بلکې توصیه و هلته سپارښتنه و قران کریم هم په ډیرو ځینو کې په بنی اسرائیل باندې انتقاد کړی ده خو هغه یا وعد ورته کړی ده یا وعید ورته کړی په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځینو صحابه کرامو ته سپارښتنه کړی ده خو د نقد ژبه نه لرله چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې تا دا کار کړی ده ولې دې کړی دا دینه دا کړی ولې دینه دا کړی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې زه لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار وم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لس کالو کې ماته ونه ویل چې دا کار دی ولې نه دا کړی دا دی ولې کړی ماته به کړی چې خبره کوله بیا برته چې یا بنیه ای دې ما بچه دا کار دې سی وکړه او دا کار دې سی مکه
ارواپوهان وایي هغه کسان چې د عقدې کینې او ځان خودل په منظور انتقاد کوي کېدای شي له همداسې موضوعات سره په کور کې مخ شي وي نو ځکه همدا چلند له نورو سره کوي دا چې ولې ځینې کسان د عقدې له مخې انتقاد کوي او انتقاد څو ډوله دی په دې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد حکمت الله صدیقي وای
دو برخو کې وی شو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامنځته کو هغه ته سازنده انتقاد کو او بل تخریبي دی تخریبي یا عیب جوړی پکې ویل کېږي یو سړی عیب وای او عیب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړو یا په ځای د صریح یا مستقیم انتقاد تویل دا یو منفي اړخ دی انتقاد دی چې دا باید ونشي او سړی کله چې غواړي انتقاد وکړي مثبت انتقاد کله چې تاسو یو کار کوي منتقاد سره مخامخ کیږي هر عمر تاسو روان باندې او تاسو روح باندې اغیز اچي د کیږي چې تاسو خپل موخ نه لری کیږي او نشي کولای خپل موخ مختبسي نو کله چې موږ غواړو انتقاد وکړو یو سړی باندې غیر لدین سپا د خصوماتونه کیناګان یا حسادت دغه شیان په پام کې ولرو غیر لدین باید موږ مفکوره په دې وی چې یو سړی لپاره یو خطر لاره وخوي
خګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه را سره دي چې په ګډه یو ورو
نو مې هدایت الله شیرزاد دی کابل کې اوسېږم اصلا د لوګر ولایت یم انتقاد خو د اصلاحاتو په خاطر ښه دی چې سالم انتقاد وي د په کارونو کې پرمختګ راځي او هغه کس په ځان کې کوم نواقص دي هغه ته متوجه کی انتقاد باید هغه څوک وکړي چې وړتیا یې ولري په د بل په کارونو کې نیوکه وکولای شي
زمانو صادلار دی د کنا ولایت وسیدم انتقاد اصلا د اسلام خاطر واقعا په هغه چا کې چې ځای په نقطه هغه ور پګوتش او دې په خلفاظ په نیکو الفاظ دا چې د پونیش چې یا مثلا د یو چا نفس کوشي وشي دا انتقاد نه وي په دې خلفاظ کې دا انتقاد وي خو په خلفاظ باید څه ویل شي تر څو چې مخاطب پوه شي چې ولا رښتیا دغه منفي نقطه وو زه د باید اصلاح کوم
زمانم تمنا ده او دی تعلیم تربیت پښتو ادبیات او مسله يم انتقاد دی وشو خوچ ک انتقاد مثبتی په ځای باید ومنل شي او که دغدی له مخې باید ونه منل شي
په کور کلی خبرونه کې په ټولنیزو ستونزو عواملو او حل لارو بحث کوو ګران اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د انتقاد کولو او انتقاد اوریدلو په منځوري و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو په مرته راړو
ا
خلاصه کی دروازه
دادای دار اخلم اوی سرگی می روخانه ستوری مشه خوری پخای رغلی
خیلی سی خوری چنگه ای کور کی طول خدی
هو شکر رزا 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 ما داریگا رزا کی ندرتا
وی شازی خوری آغا رازی پا مجلس که چه چاٹیات یاد اول پو شرمونو دیو شرمولو طولو منگ تا قتل او خاندلی چه ضرورو قرار بناستا وی زان دی هم رش خاند که او مونگ دی هم طولو داسی پوس خاند در باندی وها گلمکی ویلی چه ضرور دا چه دی طولو مخته و داریده قرار بناستا و
گلمکی؟ گلمکی چوک دا؟ چه با ما باندی نیوکی کوی ولی ما خود چه بری خبری و نکلی طول را تا چک چکی و وحلی او شباسایی را که و خوری پتایی ولی دوم را بد تاثیر کرده چه لراغلی نیه بیادی نیوکو تا شروع وکره
زازا نور پا دسی مجلسو که خبری و نکی زده چه کوم
ولی بی نکوم سلواری بی وکم تسوکی چه ما تا لاری خیه چه داسی وکا و داسی مکاوا
سی پا خبری نپاییگی اس خبری مکاوا مگنه دی پشرمونو و شرمولو
کینا کینا تسر راغلی ما تا خبری کهی پشرمونو دی و شرمولو تسر پشرم پاییگی
چه خبره دا چه داسی شور ما شور مو جور کرده خیریت خوده
گورا ورورا لا راغلی نوا بیای پا نوکو شروع وکڑا چه آقا ورز دی پا مجلس که دستی وویل او دغسی دی وکڑا دست سوک ده چه ما تا لارا را خیی
نه نه گورش آقا جانا از ما هدف دستی نو ما ویل چه نور خلق پدی و نخاندی پدی از ما خبر بده ولگی ده
کاشکی دی دستی را تا ویلی وی
یو دقا یو دقا تاسی لگ آرام شی دا خکوم خبر نده گورش از یخوری دورندار هدف استا توهین نو خو پاغی طریقه ای چه باید نیوکا کرده و هغه سی نده کرده او تا هم باید نیوک کتاب ولری نو تا خو بیا پر مختق نشکه ولی خوری گوری نیوک ازان تا اصول لری چه باید پا اول که مزبط تکی ویل شی بیا دا اصلال پار نیوک وشی او پا چا چه نیوک کیگی هغه هم باید لزغم و صبر چخه کار واخلی او هر سوک دا حق هم باید زان تا ورنکی چه دا هر چا دا شرومبو مچی یو مطل چه وایی چه نکار حال تا چه کار؟
ویش آقا جانا تا هم دیختیا وی کاشکی ما دا دومنا جگرخونه کردی نوی
جا خیر چه خفه نرسی ما هم که کار و نکه یو دقه می باید زغم کرده وی
رازا خزیله دی خبرو تیرشا رازا چی زول خیره پاچ
خوگو ریدن کو رازی کله چې انتقاد کوو د اصلاح او جوړولو په منځوري وکړو او کله چې انتقاد اورو هم د ځان په ګټه وبولو ترڅو هم سم انتقاد کړی وي او هم ښه انتقاد اوریدونکو ووسو پام دې لا دغه خبرونه پام دې ځای پای تر رسو تر بیا خې چارې
شاكنا